چاپ شملو
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زمینو د برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم دي په درس مخ کې د دې سات خبرونه اورو. زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یوولس کسان وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکنډ پوهنتون د یو زده کوونکي د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر به په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یوولس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغني شهواني مشال راډیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدي کې رامنځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکي پکې ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې وژل شوي کسان ټول د سوات اوسېدونکي دي. خو د شانګلې د سکرو د کارګرانو د حقونو اتحادیې ویاند عابدیار وایي وژل شوي کسان له شانګلې سره تعلق لري. د بلوچستان صوبایي حکومت د دې پیښې د پلټون امر کړی دی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت د سکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول دي. د خبر پرنخوا په کوزدیر او پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پېښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټل ایستلی وو. په کوزدیر کې د ملکن پوهنتون مخې ته یو احتجاج کوونکی اظهار خان مشال راډیو ته وویل
په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و دلته مور نه و دلته نور رشتہ داران نه ول دا زموار دی دیستې دي. نو ځکه مونږ په دې باندې دا پلا وراج وایس چانسلر بټرمینیټ کوي پرو وایس چانسلر بټرمینیټ کوي پرووس بټرمینیټ کوي او دې سره چیف پراکټر بټرمینیټ کوي.
دا له هغه وروسته ده چې د ملکن پوهنتون انتظامیه د مې پر 9 له موسا خان او د هغه له ملګرو سره په هاسټل کې د رباب ژغولو د سپیناوي لپاره ځواب غوښتی وو. د پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل پرون د زده کوونکو د احتجاج په اړه د غبرګون لپاره د مشال راډیو ټلیفون ته ځواب ونه وایه. خو نوموړي د جون پر 2 په یوه ویډیو بیان کې د زده کوونکو تورونه رد کړي ول. بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامیه د جون پر 2 د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ادعا کړې وه چې موسا خان او د هغه ملګري یې له هاسټله بېله اجازه وتلو او پر یوه پایه د موټرسایکل چلولو سرستلی ول. په این حال کې پرون د خبر پرتونخوا د تعلیم وزیر د صوبای اسمبلی غونډې ته وویل چې د پیښ پاړې د پلټون لپاره کمیټې جوړ کړي چې نن به جواب جمع کوي. د پاکستان په شپږ پېټه ضلع کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګزار ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په درویشت د بلوچستان شل د سند شپاړس او د پنجاب په شپږ ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیونه ماشومان ته د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان کې سږ کال 4 ماشومان ګزار وهلي چې 3 په بلوچستان او 1 یې په سند صوبه کې دي. بلخوا هلته تیر کال شپږ ماشومان پولیو وهلي ول. په این حال کې د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې هم له پرونه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. تیر کال په هغه هیواد کې شپږ ماشومان ګزار وهلي ول او سږ کال هلته یو ماشوم ګزار وهلی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. سپین ماڼۍ ویلي چې د امریکا مرستیاله ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان به روانه میاشت په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. دا له هغه وروسته ده چې کیف له امریکا په ځانګړې توګه ولسمشر جو بایډن څخه د جون پر 15 او 16 کېدونکي هغه کنفرانس کې د ګډون ښکاره غوښتنه کړې وه. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیال ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګري ملتونو د منشور د اصول پر بنسټ د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن او هیریس د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړې چې هیریس به د اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي، ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې لږ تر لږه 100 هیوادونو خپل ګډون پکې تایید کړی دی. او وروسته د لوب خبر، افغانستان د کرکټ 40 اوور نړیوال جام سیالیو کې یوګانډا ته په 125 منډو ماتې ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو 40 اوورو کې د 50 لوبغاړو په زیان 123 منډې وکړې. په ځواب کې د یوګانډا ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له 50 منډو کولو وروسته وسوځېدل او لوبه یې وبایله. د افغانستان فضل الحق فاروقي د یوګانډا 50 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړي سو. دا وتر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمينا وريدل اوريدونکو تاسو ته مشال لړیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لړیو .com باندې هم اوريدل شي. اوره د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کویلی په یو کان کې د زهرجن ګیس لوجه یو لسنه وشل شوې دي. التا په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی او د پوهنتون په انتظامیه داغه د مرګ پړه اچولې ده.
کم انتظامیه زیاته کوي د دې مخ کې په میډیا لا پراته دي، مخ کې مونږ تپوس کړی دي کو په قانوني لاره مونږ نه انتظامیه جواب را کړی دي نه زمونږ چا تپوس کړی دي.
د خیبر پختونخوا په دریشتو ضلعو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپو نه په دایمي طور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول دي.
او د ټانګ ضلع اوسیدونکي د سکلو پاکو اوبو نه لرلو شکایت کوي. دا نور رپورٹنا هم لرو له مشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کویلې په یو کان کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندونکو په ګډون یو لستنه وشلې دي. د چارواکو په خبره په پرونی پیخه کې مړه شوي زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې دي. په پیخه د کان کیندونکو مستورانو اتحادیې خفګان څرګند کړی او له حکومت یې د پیخې پړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیخې پړه رپورټ غوښته دی. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لری وختیز لورته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېمه نیټه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یو ولس کې سامره شوی دی. په کوټه کې د مادنیا د کویلې د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړسو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښې وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټي به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیښه باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مشاهدینو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدینو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامسته شوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارودو متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمالوي خبري وکي او مې سردار چیکینګ وکي چې دا څه ګیس نشته دا وا درم دا په ستون کې د استعمالي په هغه ستون کې چې دبر او ګوله سره مخ کې پاره کې به نه استعمالي دا خلک یو شی نه کوي او هر څه په دې کې د ماته وکي او د خلکو غوښتي د باندې راځي چې واکم ځای کې دا ګیس دا خپل د مایز بندول ده هغه وجه ده دا څنګه واکه زموږ مخ کې نه پیاد کیږي په معلومات کې دا اول غږ دی او کچیر ادارنګ په نور موړو کې واڅڅوي هغه مې ژوند د مو سپټ ساتلې ده دا خبر
نو موړي د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پېښې دی په لټنه اوسي او په پېښې کې د غفلت یا لاپرواهي څخه په کار اخستنه د ځمیدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل شي بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدی پر پېښې خوشنۍ ښکاره شوی او د پېښې په اړه رپورټ طلب کړی دی په کوټ کې د جون په څلارم نیټه په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې اعلی وزیر میر سرپراز بوکټی په یاده پېښ کې د ځمیدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی کڅه هم د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پېښ په ترڅ کې څه نه دی ویل شوی خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خوندانو د لاپرواهۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي اعلی وزیر و حکومتي چار وخت امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دی حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو دا غو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي د قانون د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د مادن په قانون کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه اووه اویا کسان مړه شوي دي په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره وو او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښ کې د
پرون په خیبر پختونخوا کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامي واچوله او تور یې پورې کړ چې انتظامي د رباب وړولو په سر نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی وو. د پوهنتون انتظامی دا تورونه رد کړي دي. دا لغ وروسته دا چې موسی خان د مه په درشمه په موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې زخمیان شوي وو. په دې اړه نور حال وسیم سجاد راکوي.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مړ شوی موسی خان په مرګ غربل شوی احتجاج دی. موسی خان په دیرشم مئی په یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی وو، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامی وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیا نوموړی د هاسټل نه وباسلی وو. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل،
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه و، دلته نور شتاران نه ول، دا زموار دي دیست دي نو ځکه مونږ په دې باندې دا پلا وراجو. وایس چانسلر په ټرمینیټ کوي، پرو وایس چانسلر په ټرمینیټ کوي، پرووست په ټرمینیټ کوي او د دې سره چیف پراکټر په ټرمینیټ کوي.
موسی خان او داغت و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی هاستل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نوموړي د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسيټي د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسيټي د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په دویم ډان ورسپانې ته ویلي ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترڅ کې وباسل شوی. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یاد ځوانانو ته شوکاز نوټس ترباب په معاملې کې شوی وو. د موسی خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دقه مطالبه خو دي چې بچا کې غلا ده، بچا رویه خراب ده، چا دلته رسټورنټ سره کم انسان کم انتظامیا زیاتې کوي. د دې مخکې هم په میډیا لا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی خو په قانوني لاره مونږ له انتظامیه جواب را کړی دی، نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د جون په دریمه پر خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منسټر مینا خان نه په پیښه کې ککړو ته نانو د سسپینډ کولو وینا وینا هم کړی ده. د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې ځواب ورکړ.
انکوائری مونگا کینول دا ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال او ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغه ممبران دی او هغو به د سبا پورې دغه انکوائری رپورٹ جمع کوي او چې څوک هم ککړ دی هغو ته به سزا ورکول شي. زمونگا په قلم کې چې سونه طاقت وی هغه به استعمالو.
دا موسی خان د مليني خبر پر ټولنیزو رسنیو زور اغسته او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د ملکن پوانتون د مئی په یو دیر شمه په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلو خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوانتون لاس جواب نه دی جمع کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
دا مشال رادیو
د خبر پختونخوا له وزیر علي امين ګنداپوري او سلبيا د پاکستان له مرکزي حکومت د قبایلي سلو او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون ماسیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې غي بعد وفاقي بجټ تجزیه کوي او که په وفاقي بجټ کې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه ونه شوه نو بیا به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو په امنیتي حالاتو هم نیوکې کړې خو اعلی وزیر ویلي چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتول لپاره و ارب روپے جاری کړی دی. حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیت کنټرول کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
تیر ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علي امين ګنداپور وویل چې هغه ته د قبایلي زیلو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي جمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علي امين ګنداپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي زلو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نه شو نو رد عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي زلو خلق او د قبایلي زلو خلق به زمونږ سره ملګری وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی، مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زمونږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار
اوسئ.
وزیر اعلی علي امين ګنداپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2200 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار ده مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي.
دې سره چې د ان اف سي شیرز جمع کړي دا تقریبا 2200 پالیسي چې د صوبې تقدیر په بدلېږي.
د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر رد عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دا ده د صوبایي یا د فدراتینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تر راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکې ویله مشترک مفادات کونسل دی سی سی ای انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه ورځ چې سید خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکې ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی وزیر اعظم اختیار ده خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډیر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکان دي شو ماندې چې کم دی کنه دادا سره لګیدل لکه چې اپوزیشن کې ناستي سومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې. یو ویل زو پوی نه ما بل ویل ماته پته نشته ده.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوي امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعاله کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزو نه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپل وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملې.
لکه څنګه چې مخکې لیاقت خان خبر اورا چپما ایک فاټا کې د امن خرابېدو کوشش ما کوي ټول دا خبرې واوري کچه دو داوي د مو فاټا کې بیا نظام خراب وو خلک په درهم برهم کو و دا د بیا څه خلک سوچ ور نه کې دا ټول دا خبر واوري سکول هم ضروري دی اسپیټال هم ضروري دی روډ هم ضروري دی
د اسمبلی د غړو د امنیتي اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1 ارب روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتي حالات په قابو کې وساتي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د پاکستان د یو شمیر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په 30 ضلعو کې د پولیو یا ګزرن ضد کمپین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي اداره وایي چې د دې 5 ورځنی کمپین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو څه باندې 35 لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 4 پیښې رپورټ شوي دي. په دې اړه نور حال عصمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 50 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورسخه اوږغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپو نه په دایمي تور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته د پولیو قطری ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 مریو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوص ضلعو 35 لکه او 80 زرو نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 5 ورځې مهم چې کوم دی نو په دې کې 9 مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دی. په دې کې به 2.5 لکه 80 زره ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولې په جزوي توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسدا، چترا، بره چترال او کوس چترال، بردیر، هنگو، ہری پور، مانسیرا، ملکن، مردان، نوخار، کور موزل مومن کی چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کم کلی دي یا یونین کونسل دی پاغه کې به 2 لک 2 او 1 زره ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې وای خپل ماشومان ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 300 زرو نه زیات د روغتیا کارکونکو او 6 زره د سکیورټي کارکونکو برخه اخلي. په په پاکستان کې سخت کال د ګوزن سلور پیخي ثبت شوی چې پکې درې ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د عظمت علی شاه په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې له پرون نه د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده، په پیښور کې د پولیو نه د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو شمیره له 8000 زیاته شوې ده. د شمیرې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا په روان کال کې په خپور شوي یو ریپورت کې مخې ته راغلی دی. په دې ریپورت کې ویلي شوي چې که څه هم په صوبه کې د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو په شمیره کې 8000 نه زیات کمې شوې دي، خو په پیښور کې بیا دا شمیرې زیاتې شوې دي. دا چې په دې ښار کې په دومره زیات شمیر کې د میندو پلرونو د پولیو رنس مخنیوي لپاره لساسکو نه د انکاري کېدو عوامل څه دي، په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
پیښور کې د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو شمیره 8228 دا شمیره خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا روان کال جاری شوی راپور کې راغلی چې په دې صوبه کې د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو په شمیره کې د 8000 نه زیات کمې شوې. ولې پیښور کې اوس هم د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو شمیره د صوبې د نورو سیمو نه زیاته ده؟ دا چې ولې ځینې میاندې او پلرونه خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو په ضد دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور سوکنو سیمې اوسیدونکې یوې زنانه چې د پولیو قطرو په اړه د منفي سوچ ښکار ده او نه یې غوښتل چې نوم یا شناخت یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې درې بچیانې لري خو درې واڼو ته یې د پولیو رنس د مخنیوي قطرې نه دي ورکړي.
مونږ لکه دا قطرې ځکه خپل ماشومانو ته نه کوو، ځکه چې اول خو زمونږ سړی ډېر زیات کاریږي، هغوی وایي چې دا قطرې چې دي دا حرامې دي. او بل مونږ اوریدلی دي د ډېرو ښځو نه چې هغې دا وایي که په سبا دا ماشومان ته چې کومې پولیو قطرې وشي او دا سبا غټ شي او دوی واده وکړي، نو د دې هغه چې دي لکه بیا دا ماشومانو کې مسایل راځي، لکه بعضې وایي چې دي ذهني کمزوري راځي او بعضې لکه د وجود کې سم نورې مسلې راځي.
پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر رحمت مومن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرو ورکولو هیڅ قسمه بدسرات نشته.
چې موږ یو واکسین لیکو په هغه سایډ افیکټ کې هم د دې هغه پوره سیستم نه ټچ کیږي، نو دا نشته. سیکنډ خبردار کو ان کیس چې زموږ څومره سوسایټي کې نن سبا چې کوم لکان 30 سال یا د 35 سال دي ټول ودونه کړي دي، خاص کر په کې پی کې خو کړي وي، ته پوسو کې شاید څومره خلکو پورې ویکسین یو استعمال کړي دي، شاید داسې څوک شته چې هغه ته ماشومان نه کیږي. ساينټیفیکلی هم دانه دي پرو او موږ سره یو اگزامپل شته، 20 ایئر نه بعد ودونه کوو، دا ټول تاسو غوړي ټول خخ صحیح ماشومان پیدا کیږي. هر یو داسې دی پبلک هیلث ایشو ده چې څومره موږ سال کړي نه دا بل تلېږي، دې کې اویرنس ډېر ضروری دی.
لبا جوړه مفتی بشیر خلوزو مشال ریډیو ته ول پولیو یو خطرناک رنز دی او علاج یې په باقاعده توګه ماشومان له د قطرو ورکولو د لارې ممکن دی.
دې کې عمومي قاعده دا ده چې کوم یو څیز مضر صحت نه او یې ماهرینو ډاکټران دغه تصدیق هم وکړي او دا شاندې بیماری لپاره دغه یو مخنیوي، نو دغه علاج کول دا ضروری دی او لازمی دی، خصوصا هغه وخت چې پته یې چې دا بیماری چیرې متعدی بیماری ده او نورو ته لګي، نو بیا خو دغه بیډ ضروري ده. کوم معتبر علما دې غور دې تصدیق هم کړی چې دې کې داسې هیڅ نشته چې کوم د خلکو په ذهنونو کې کومې اندېښنې دي، بلکې دا یو محفوظ څیز دی او دې کول لازمی دي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې د راپور له مخې د پیښور په شمول د صوبې مختلفو سیمو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبتې راغلي، چې پکې پیښور کې 11، کوهاټ کې 3، بنو، لکی مروت، سوابې، سوات او پکوز در کې یو یو ماحولیاتي نمونه مثبت راغلی ده، چې د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دې صوبه کې اوسم د پولیو وایرس موجود دی. د پیښور ضلع د صحت محکمې ترجمان ډاکټر محمد هارون مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو رنس کار یو مریض هم مخې ته نه دی راغلی او تیر کال په مجموعي توګه 4 ماشومان د دې رنس کار شوي، چې پکې یو د اورکزی ضلع او درې کیسونه د بنو نه رپورټ شوي.
پر ریفیوزل کې 15 قسمه خلق په پېښور کې راځي. پائے کې نمبر 1 چې کم دی هغه سیکری ریفیوزل دی. سیکری ریفیوزل چې کم دی هغه ماشومان دي چې کم موږ سره بیماران دي. د کې دویم قسمه ریفیوزل هغه کارونه چې کم د حکومتي ساید نه پېنډینګ کی وي، نو دا هغه ریفیوزل وی. دریم راځي هغه مون سره ریلیجس دي چې چاته اسلامي پوینټ اف ویو سره سو مسله وي دینه پس چې کم دي مون سره سلورم ډایرکټ دي هغه ریفیوزل دي کم چې سوجه نه وي او مونږ توی چې به مونږ نه اچو اخیر منی مس کنسپشن ریفیوزل وي په فیسبوک شو یا یوټیوب باندې دا څه غلط پروپاګاندا او چلی نو عین هغه ریفیوزل شي او دې پینځو وانه د پاره زموږ مختلف کمیټیز وي خپل یونین کونسل کې او دا ریفیوزل زیات نه زیات د کور کولو کوشش کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې د روان کال اپریل پورې راغلي شمیرې ښایي چې په باجوړ کې 1.5 میلیون پلرونو خپل ماشومان له د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړي. د غرنګ په بنو کې 4.1 400 کې 320 ہری پور کے دوا کوہاٹ کے 5 شپیتا مردان کے 9 شپگویا ٹانگ کے 1 شپگنوی سویلی وزیرستان کے 8 اتیا جنوبی وزیرستان کے 3 8 لکی مروت کے 4 3 اویا خیبر کے 4 2 اویا نوخار کے 3 اوہنگو کے 2 کورنئی دا پولیو دا مخنوی دا قطرونا انکاری دی. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د احمد شاه آزمی نبلند خبرونه وورو.
په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو لامل یو لس کسان وژل شوی دي. په بلوچستان کې د قانون مشر څارونکو عبدالغنی شهوانی رسنیو ته ویلي چې پېښه پرون د کوټې په لیرې پرته سیمه سنجیدی کې رامنځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکو پکې ووژل شول. د خبر پرتوخوا په کوزدر او پېښور او د سند په کراچي ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړین پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پېښ کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې ژوبل شوي ول. په احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون له اسټله ایستلې خو د پوهنتون انتظامیه دا تور نه ردوي. دا پاکستان په شپږ ضلعو کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په 23 د بلوچستان په 40 د سند په 14 او د پنجاب په 14 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیونه ماشومانو ته د ګزر مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. سپین ماری ویل دی چې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان به روانه میاشت په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. دا له هغه وروسته ده چې کیف له امریکا په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایدن څخه د جون پر 15 او 14 کېدونکو هغه کنفرانس کې د ګډون رسمي غوښتنه کړې وه.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او ایشیایي متحدانو پرند آسترالیا په سر خاربیانا کې د افغان خوسه او جنکو په اړه یو غونډه کړې ده. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د غونډې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو د کمولو لپاره په عملي ستراتیژي غږیدلې چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان خسینه فعالانې بیا وایي پکار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خوسه او جنکو د حقوقو عملی کولو یو شرط وګرځوي. په دې اړه نور حال د سفیولا ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون 3 د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي په دې شرط چې واقعاً د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولی شي سهار ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نور مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دریو خصو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړې ده. د نوملیکنې بهیر پرون پای ته رسیدلی. په ایران کې له وخته مخکې انتخابات وروسته لاغې پلان شوي چې دغه هیواد اتم ولسمشر سید ابراهیم رسید د مه پر 19 په یو هوایی الوتکې په پیښه کې له وو نورو کسانو سره وژل شو. په دې اړه نور تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې علي لاریجانی، محمود احمد نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویان د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره او شپږ اتیا کسانو مراجعه کړې وه چې دوی له ډلې د 22 کسانو نومونه ولیکل. په ټوله کې له اتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي، درې ښځې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرآبادی په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرانس کې هیله وښوده چې یوه ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکړي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی او سیاسی خلکو لمینځه و ټاکل شي. دا هغه څه چې تر ننه د خزو د کاندیداتوري مخه ډب کړي. ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي. خو له رژیم خلکو نارضایتي او تیر کړکیچونو ته پکتو چې لویه بیلګې د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراخ ځپل دي. په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوړي. د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
د پیښور خلک وای چلتا د سبزیانو نرخونه زیات شوې دي چې لوجه اغي له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. د سبزیانو اغوستن کې وای چې د تیرو وختونو پرتلا د اصل موسمي سبزیانې ډېرې ګران شوې دي چې غستلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبريالې اسما ګل هم په دې اړه په پیښور کې په عامو خلکو سربېره د سبزیانو له خرڅونکو سوداګرو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
پېښور په شمول میداني سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو لوجې فریاد کوي. هم پرې اړه د پېښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو لراغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیاز او ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو به یې تر رسیدلي.
چرګان او غوښې زمون د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی سو کې چرته لاړ شي هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناسي خو چې سړی د باره راشي نو هغه وایي چې هغه په دې ګرمۍ کې هغه سبزي هم دومره ګرانه ده چې دا اخیستل نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم
مانونډه اتف دا ګلبرک نمبر 2 دی. منډه کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپیا لمبل وی زی په 120 سلم نو بل ولله پسل نه ورکی 120 والا له پمینه ورکی کومنده ورکی نو دې سره هغه ریټ اوچت شي نو دې کې زیاتره نقصان شي کم دی. دا د عوام دی
د نرخونو لوړېدو په اړه په خبر کې د سبزیانو خرڅونکو یو دکاندار مشال ریډیو ته ویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګران ورکي ولې دوی یو هم لمنډي ګران راوړي ځکه ورته ګټم کم کیږي.
اسی په پیاز شي په 80 روپے باندې صحیح ریټ روان وو سپور اوس واپس بیا او خطو 120 نو دا استیمیټ دی چې دا 160 درسي ګاکترل ته چې 60 روپے ورته وي چې دا ګران دی. دا چې 60 روپے باندې مونږ تاوارانه کیږي چې یو دانه به خراب وي خې جلیه دوه دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټي غړي اجازه ترين خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه ویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه رچ بهر ملکونو ته ولېګل شي ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې چې دومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی. کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو د ټماټرو د نیمبوانو د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډي رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو سروې لمخي په خبر کې د تیر یوې هفتې راهسي د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي. چې پکې ادرک د 1500 روپے کیلو، اوګا د شپګنا 800، ټماټر د شپېتن 100 روپے، پیاز د 99.5 او ټیپر د شپېتن 100 روپے کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، په خبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د ټانګ سلی اوسیدونکو وای چې دای په سیمه کې د سکلو پاکي وبنيشته چې لاملې اغي له مشکلاتو سره مخامخ دي. اغي سیاتوي بل خو د کور د استعمال لپاره هم د په سیمه کې د بو کې لته لټانګ کا منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عثمان بیٹنی بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ کلس ته بو د ستنسي د هوارول لپاره حکومت ګامونه پورته کړی دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په ریپورت کې وورو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
حکومت
احسان بیٹانی خبریں ہم اروئی
حکومت
خلا مزاحل ٹانگ سے خلق یہ کم زیادہ تر دیگن آغد یرکان سرا دین اور بیماری سرا مخامخ تی تغ او بو بغوی بانے
مشال ریڈیو چھ دے ٹانگ سیمے اسی دن کی دے صفا او بو غوشتنے پا براکش دے زلینا دے صوبائی اسمبلی ممبر عثمان بیٹانی سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
جرمن
دی ٹانگ ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومت یہ دی ضلع خلق دی صفا اوبس تنزا زر حل نکڑا بیا وہ دی سیم خلق پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو وسط یو بل رپورٹ طرف تا نیستے ہر کال سیلابونا د خیبر پختونخوا په سواد کې ډیر زیان اړوي کار په هند دی یو وجہ موسمی بدلونونه او بل د سنگلونو د ونو وهل غنی د منګوري یو سړی هڅه شروع کړی دا چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سواد خلا لانو را زیات کړي دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو صحیح جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 کال راهیسې لله سره څخه ډېر بوټي هم لګولې دي لغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې کار ته یې څنګه مخه کړه نو نوموړې وایي
کلائمیٹ چینج باندې مونږ کار کوو موسمی تبدیلیاں چې کمی راغلی دی او را روانی دی نو خاص کر د 2010 نه پدی خو باندې چې کله هغه سیلاب راغی نو هغه مونږ له سبق راکو چې دا سیلاب ولې دا سی راغی نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفتو می خو پدی کې د انسانانو خپل څه کردار وی نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې نو زه پدی نتیجه رسیدم چې مونږه د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړه دې سګوتی وهلی دی چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمنګ زنګلې وي او داغه به دری کټای شي دا داغه د لاس دا کال په کال بو سیلاب راځي
تاسو دو کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولې کم کم زه لګولې دي
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړه دې او زدا لیکم زما سره د نن ورځې پوري د 10,000 نه سیوا سیوا بوټی ما لګولې دي پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرو دکان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګورم ما خپل زی پر دې زی د هر څه زی خو چې عوامي زی چې التا خلق د دې صورتم کې ناستل شي او سوګي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ روان دي زو او ریدونکو تاسو ته لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته دلته چې نه یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې نه واکینګ ټریک ته یعنی د لو د پاره یو لاره جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړه شوې ده تقریبا 2.5 کیلومتر ده او د دې نه هغه اړخ ته چې نه سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادی نه دي کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو بیا کال 2020 کې راغلي وو د آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شو نو یو خدای آبادی نه او بچي دینو بچوي خو دلته کې یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای ده او دلته اوس ګورما چې بوټي لګي د دې سبوټي د دې چې هغه 15 پک پټه 34 او سچې دنه واستازه لګي د دې او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي د بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو د دې کنه
بالکل او د دې سره سره بزدا وایم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړ دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړ بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل من خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدلله منګ دانه برداشت کوم چې زمونږه لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او دونکو دا وداو مه ما چې د محکمې ځنګلات تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا خرابيږي د موسم د وجنه بيزي غړي خوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاو نشي دا سیده کنه او دلته ز ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خیسه احساس وړو په خپل ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی ګدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا وس مونږ ولي هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دي او زمونږ محکمه چې دی اول خو بوټي نه لګي ک ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولې په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلون کې وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون راشي
زبدا وې مږي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه پوړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پښتو وتلې سیډونکې حبیب الله رفی په ادبی ژوند یو نوی کتاب لیکل شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی دی چې پکې د حبیب الله رفی 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال له سوتنو لیکوالانو او کراکتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبی مزل لیکلې او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفی ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوی او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر سفر کې په موضوع باندې معلومړې دقیق او اوږده څېړنه کړې او به مې پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلې ده.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبی خدماتو ارزونه په څه ډول شوی دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به پتیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت تر رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی. هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلې هم دی او د نږدې نه یې څېړلې هم دی. زه ګومان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونتی کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کسو هم د دې نوړان دی د استاد د فن او فکر پاړه زینې کارونه شوی دی، خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سے نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابع او تزان رسولی دی کوم چې په سناسه حواله د موضوع سره متعلق. بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درود کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. تاسو مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو څو ځل د مور ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ترې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 چاپ او 23 ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاینلیکونو البم دی، او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د سواد قبل تحصیل په بره بانډک کې د جون په 2مه د صحیح ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چیل ولی نو ورته جاړه د مخکتنې دستوره شوې ده. په دې کې د سیمې له بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو ګډون کړی وو. ویناوالو ویلي چې د فضل غنی د خطونه په دې خطونو کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
دستوری ته په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بوستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی.
دا خطونه د ادب حصہ ده، لکه څنګه چې موږ ته د نورو ادبي اصنافو په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه، دود، دستور او نورې ګڼې خبرې معلومیږي، همدغه شان د دې خطونو په واسطه موږ ته زارا ډیر معلومات پلاس راځي. او بیا د استاد فضل غنی ارواحات خطونه خود دغه خطونه د روایت په سواد کې ژوندی وساتلو. دلته موجود څومره ګڼ شمېر خلکو ته به د ملګرو، د خپل خپلوانو، د ادارو لخوا او د کاروباري خطونه راغلي وي، خو ډیرو کمو خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغو ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي. او د بختي اکبر غنیزی بشان خوډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول.
دستوري مشر میلمه لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخ دی او هغه دغه کتاب لوستلی او لیکي پرې هم کړی دی. وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ولس لپاره ګټور دی.
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي، ادبي هم وي، د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري، دغې په خطونو کې علم وي، دغې په خطونو کې تاریخ وي، دغې په خطونو کې معاشره وي، سیاست وي، سماج وي، او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخې ته راشي.
د دستوري بشر کوربا ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سر یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیزه دور دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي. او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکي زکه کم دي چې زمونږ د نصاب ژبه نه ده. ما ته زما په کالج کې، زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده، نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختي اکبر غنیزی وایي چې دا د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی گن شمیر ادبی خدمات دی او دت صرف هغه خاتون راټول کړي کوم چې د عام خلکو او د زدکون کو لپاره ګټور او خوخون کړي.
بیا چې خاتون ته لاړه ما ترتیب کړو تدوین میکړو بیا په خاتون باندې ما ویچر یو د سیف سيزو کوم چې عاده ډیرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهوم څه شي نو ما پای کې خپل سیړنې شپږات لس مقاله شامل کړي او د خاتون پس منظر د خاتون روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه نو دا یو کوشش میکړه ده.
خرچل ولی نو ورته جاړل جواب کتاب ده دو غنز سے انتخاب ده انتخاب کتاب ده ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنز سے خطوط ډیرا
دستوری په محل باد شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.